ورنې د غورځنګ پر فعالانو د پولیسو د ورستی تشدد په اړه عکس العملونه راخلي دي، خو شپږ بجې او دېرش دقیقې دي خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو، له نشه موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یو هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځنبې پر خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه دي. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسی تر لاسه کړي د خپل کورنۍ مسولیت ورتر غاړي دی. په دغه بسو یا کڅوړ کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیر چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې شزي د عوایدو تر لاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیر یو میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د ادارې د پنځنبه پروس په یو راپور کې وویل چې په دې شمیر کې 340,000 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله په اړه د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلغندنه مغرضانه او غیر مسؤولانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون په یو اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سیشنبه د هغه سره کابل پر اسرائیل تر 1300 زیات میزایل وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وژنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو ترورستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د ترورستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. د نړۍ د وولویو صنعتي وادونو مشانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله. او د اسرائیلي ځواکونو په وینا د لبنان پلازمینه بیروت کې تازه هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي په دغه حمله کې د بیروت نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نقشه شوي دي. دغه ځواکونو پنځنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوی لویدیځ غاړي په ټول کرم شهر کې هم هوایي بریدونه کړی دي چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 13 کسان پکې وژل شوی دي. په دوبی کې ډیره د امارات هوایي شرکت پرون پنځنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دروي ورځو لپاره د سیمه ییز ناکرارۍ له کبله خپل الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران تیر سیشنبه پر اسرائیل د توغندیو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. جمعیت علماء اسلام فضل رحمان او عوامي نشتل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیموړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان هم د خیبر ضلع د جمرود پرې ګلال مکی د پی ټی ایم د جرګې پر ځای د پولیسو چاپی غندلې دي. دا ساجرړو د مشال څنګه خبريال غلام غوث ل پېښور راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نېشنل ګوند او مدني فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 منېټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سے تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی وڑ خبر دا د دوی د نظریه سره اختلاف کېدې شي، په دې باندې بحث هم کېدې شي، لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرګه کوي. کچیری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوریږي نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده، نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی.
ذمہ دارانه رویه اپنانی چاهیه.
بلې خواته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او دریمه نیټه د اوښکې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه په خپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکې کړي دي. پی ٹی آئی یو اړخته د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجایش غواړي او بل اړخته د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کې چې کوم ځوانان احتجاج کول غواړي په هغوی د احتجاج لارې تړي. د بیرسټر صاحب یا د بل چا دا دروغ اوس نشي چلیدلی چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نورې امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیسو او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دې نیوکو په جواب کې سندې ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان په رسنیو په خپور شوي د کورنیو چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو، او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټري ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوی وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لویې جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړی وه، خو د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوښ کې بیونکې ګیس کارولی وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندځي کې د ماشومان په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولس نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر 15 کلنۍ پورې. خو هغه مرحلې فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحلې ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګورۍ کې ماشومان په کټګورۍ کې راځي. بیا دا کټګوریان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي خنه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغین را ورستا د پالن او روزنه پر رابطه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالن او روزنه کې باید وشي، د ژوند د سهولتونو او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې پیغه مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي، د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار و مور باید مساوي توجه ورته وکړي ترڅو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار و مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي ترڅو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي، د طفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ ترسیږي، 12 کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامع نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د رهایش پر رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر رابطه باندې، نو ډیر زیات حقوق دی. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
دا خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته، که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې همنو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه ده چې له موږ ځای نه بنسټ او تهداب د ده د کرکټر او د ده د شخصیت او د ده د ښې روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي، ترڅو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متضرر دی، هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی، ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې هغوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي. دا ته توجه کړل پکار دي. د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د وړکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي. دا وړکتونونه باید حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي، هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسېږي، او بیا هم ښوونځي ته رسېږي. نو په ښوونځي کې هم پورت شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي، هغه حقیقت چې سالم روزنه، سالم تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپریال او د درسی مواد ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د سنفونو نور ګن هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي، ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینه برابرېږي چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپل حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان و کمی استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزن و د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دی هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخی محدود شوی دی، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان به نه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا د ټولنې کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیات مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسائل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بد پایلې رسولای شي که ماشوم سره بی پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، د ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده، همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه، یو بی تعلیم، یو بی تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي، ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډېر زیات پانګونه کیږي، دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیات توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېر زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلي دي. د زمونږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوي دي. دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیاتې شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه ګذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي. دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي، که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیسي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي. بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري، هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیرو مرکزونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته، سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران صاحب، موږ او تاسو د افغانستان ښارونه او کلی لیدلې دي، هلته اکثره مور پلار سره مخ شوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بې پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګیږي، د ټولنې په درد ولګیږي. په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسو په درد دوا سي، هم د مملکت په درد دوا سي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي، په جامعه کې به خشونت وي، په جامعه کې به مشکلات وي، د پرمختګ هیڅ څرک به نه وي. کې د ما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته، د ماشومانو تعلیم او تربیه ته، د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده، او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده، په دې باندې باید زیات اصرار وشي، زیات توجه وشي، او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي. او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي، بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې خلاص شي، سهولتونه ورته ایجاد شي، مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي، په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو، نو دغه یوازینی لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي دې ته توجه وکړو او د دې وسانی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي، د دې حالت نه باید راووځو.
ډیره زیاته مننه.
کور ودان. ډیره مننه.
قدر من دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې. لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چیست الله ممال او ملګری.
قسم سور دے داس مادے کشاڑا تک گل قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل قسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خدا د خطو گٹ پور دے داس ما دے سما خدا د خطو گٹ داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل قسم سور دے داس مادے خل کو بلیزڑ خوگیگی زما پر سوائے دخل کو بلیزڑ خوگیگی زما پر سوائے دخل کو بلیزڑ خوگیگی تو مینا کی کتور دے کپی غور دے داس مادے مینا کی کتور دے کپی غور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے
شاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مارے چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنه ورور دے دا سما دے اقبالا دا چورک لی بنه ورور دے دا سما دے.